دا مشال رډیو دا ستړي مشه وخت دا مازیګر 15 بجې دی دا مشال رډیو د نن ورځې آخري خبرې غړي کې ز ګل ایاز او ملی حامیر زاده درته یو واری بیا هر کله وای پروانه خبري غړي کې د قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو خلومړي وار ورکو ملی حامیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته حکومت د بنو د جانې خېلو لپاره لټوالو سره د مذاکرات لپاره یو قبایلی جرګه ورلګلې په کلا عبد الله کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي سوداګرانو احتجاج په دریم ورځ روان دي او سعودي چارواکي وایي روان کال یوازې شپېته سره هغه ځایي کسان حج کول شي چې کووډ 19 ویکسین ورته لګېدلې وي د بنو په جاني خېلو کې لپر لټوالو سره د مذاکراتو لپاره حکومت یو قبایلی جرګه ورلګلې مذاکرین د مئی د یو دیرشمې راهیسې روس لاغې په پرلتناسي چې وسوالو د مئی په دیرشم مددوي یو مشر ملک نصیب خان وژلو مذاکرین د مړي لخه خولو نه انکار کوي غوښتنه لري چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي د پرلت یو منتظم لطیف وزیرین نن مشال ریډیو 12 چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابی لپاره د دوی نیول شوې شپک کسانم خوشي کړي خو پرلت لا روان دي دا جانی خیل اوسیدون کو پا مارچ کم دا سلو روزوانانو تر وجل کے دو روستا پرلت والیو دا حکومت دجمنو روستا حق احتجاج ختم شویو دا اوسینی پرلت پاڑا لوڑ پوڑو حکومتی و امنیتی چارواکو پا بیا بیا مشال ریڈی تو ویلی چی دا رومبے و رزی راہی سی دا مزایچانو سر خبری اتری کوی و دا تڑون عملی کولولا پارا حلی زلی کوی د بلوچستان په کلا عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج دوام لري احتجاج کوونکو نن په دریمه ورځ هم د کوټې چمن لویه لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته لاغې پیل کړ کله چې د دوی په وینا سرحدي سرتیرو په سامانونو بار 22 لارې اونیولې او کسټم چارواکو ته په لاس ورکړې حکومتي چارواکي وایي په دې لاریانو کې غیر قانوني شیان وو او هغه سامان وو چې ټیکس ور باندې نه وو ورکړل شوی د چمن تاجرانو اتحادیې مشر محمد صادق نن احتجاج کوونکو ته وویل چې تر هغې به احتجاج روان وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې خو د کلا عبدالله مرستیال کمشنر طارق منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت هغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړې د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور نن مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د درخواست اورېدنه کیږي تر دې مخکې په ضمانت د وزیر د خوشي کېدو درخواست اورېدنه کې د سند های کورټ چیف جسټس او د دوه کسیز ججانو جرګې د مارچ په 15 خپل فیصله محفوظه کړې وه وروسته دغه پریکړه د جون په لومړۍ نیټه واوروله چې پکې د علي وزیر د خوشي کېدو درخواست رد کړ علي وزیر د تیر کال د دسمبر په 14 د پېښور پولیسونی ولو چروسته کراچۍ ته واستولو نو موري دا وخت په کراچۍ جیل کې دی پر علي وزیر او نورو ملګرو یې تور دي چې د دسمبر په 15 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې په وخت یې د ریاست خلاف خبرې کړې وي خو د وزیر وکیلانو پښتون تحفظ مومنت دغه تورونه ردوي او وایي چې په پورم نه لاره د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترين د مالي کال 2021-22 لپاره د 3,700 ارب روپو بجټ کمی اسمبلی ته وړاندې کړي پرون د بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر ویل چې د تیر حکومتونو نه ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې دي خو د دې باوجود یو اولستوس بجټ وړاندې کړ د کمی بجټ تر مخه حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 450 ارب روپیا بیلي کړي ورخه د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت دا بجټ مسترد کړي او دا یو اولستوشمنه بجټ ګرځولې او د سعودي عرب انتظامی چارواکي وایي چې روان کال به هغه شپېته زره ځایي اوسیدونکو ته د حج کولو اجازه وي چې کووډ 19 واکسین ورته لګېدلې وي چارواکو دا خبره تایید کړه چې له بهره کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي د سعودي عرب سرکاري اژانس د جون په 12 د هیواد د حج او عمره وزارت چارواکو له قوله ویلي چې د سعودي عرب شهریت لرونکي او اوسیدونکي چې شمېر یې تر شپېته زره پورې محدود دي حج کولی شي خو زیاته کړه چې د حج خواهشمند کسان باید کومه سخته ناروغي ونه لري او پکار ده چې ویکسین شوی هم وي. د دوی د عمر حد یې د 13 تر 15 شپېتو کلونو پورې ټاکلې دي. هر کال د حج لپاره شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان مکې مکرمه او مدینه ته ورځي. ټاکل شوی چې روان کال د حج مراسم د جولای 19 نه تر 22 پورې وشي. ډیرو هیوادونو ورله مخه د حج سرکاري پروګرامونه منسوخ کړي. تیر کال یوازې زرو مقامي خلکو ته د حج کولو اجازه ورکړل شو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال اړین واوریدل چې ملي حمیر زاده اوړاند کړل. کچره سره روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د رپورټونو تفصیل به واوري. د بنو په جاني خیلو کې د یو ځای مشر د وجني او د حکومتي ژمنې نه پوره کېدو لړکې احتجاجي پرله دوام لري. د پښتون اژغورنې غورځنګ د مخکف او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت د هغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د نوموړي وکیل وایي
تیار تھا اور تفتیش سے لے کے اور بس اگر داخل کاری لگا زبردستی اور اگر چڑی اگر پیر نہیں کٹوری نو ادا اگر بالکل لگا ہوں بولتا ہوں ارانیس آرڈر
دا په خور په غلون د صوبې په زیاتره برخو کې ګرمي زیاته شوې چې له وجې کاروبارونه متاثر شوي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
بے انتها ګرمي را زیاته د ګرمې علاج په یو ځکه منشتہ بل لاغه کسر چې کم دی هغه د موجوده لوډ شیډنګ پوره کړی چې لکه دوه دوه درې درې ګنټه لوډ شیډنګ وی او بجلی نه.
د پاکستان وفاقی حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړي. ملازمین دې ته څنګه ګوري؟
دا موږ سره کلی 20% پکاره او بل چې کوم دی نو کوم د وایشي رات ټیکسونه لري 383 ارب روپۍ دا په موږ باندې د انتهایی ځای ته ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال لړی سره اوسه. د مشال رادیو خبرونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل د بنو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په 13 ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له خخولو هم انکار کړی دی. پرلتوار غوښتنه کوي چې حکومت له خوا د عمل باوري کولو لړکی د مارچ په میاشت کې کړي ژمني عملي کړي. خو چارواکي وایي د جاني خیلو مشرانو سره کړي ژمني به پوره کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
دغه پرله د مئی پر درشمانیټه په جاني خیلو کې د وسلوالو لخوا وژل شوی د سیمې مشر ملک نصیب خان تر وژل کې دو پس پیل شوی. د وژل شوی مشر ملک نصیب زوی رفیع الله 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی ول چې دوی لچا سره هم هیڅ دښمنی نه لري. پلار یې د امن لپاره د کلونو را هسې هسې کړي. نن یې ورته وواژو خو دوی نور هیڅ نه غواړي. یوازې سیمه کې امن غواړي. پلار خو یې وژل شو خو چې سیمه کې نور مشران او ځوانان وژغورل شي. د پرلت یو منتظم لطیف وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې نن بیا د حکومت لخوا د مشرانو یوه جرګه ورغلې. حکومت چې د دوی شپږ کسان نیولې ول د مذاکراتو کامیابولو په لړ کې جرګې اغه نیولې شوي کسان هم له ځان سره راوړي. یعنی حکومت خوشي کړي. په منځ کې خبرې روانې دي خو لاسه نتیجه یې ورکړې نه دي. نوموړي وویل چې د مشرانو جرګه ته ویلي چې د مارچ په میاشت کې حکومت ورسره لیکلې تړون کړي هغه د عملي کړي.
جرګه مړه کړې ده چې کومه کباړي جرګه ده حکومت را دې کړې ده. زمونږ چې کومه د بل کې کوم ورګري نیولې وو ریپورت اوري وو هغه هم ځان سره راوړي دي. مطلب هغه یې ریلیز کړل. کله چې پک تنالو مونږ اول مطلب ورته دغه و چې اول زمونږ اعتماد جوړ کړه زمونږ چې کوم ورګري نیولې دي هغه را هغه جرګه ناست ده روانه ده. مزید به پته کېږي چې څه لای عمل دی خو په حال دغه دی چې پرلت روان دي.
د جاني خیلو اوسیدونکو د مارچ په میاش کې هم هلته د څلورو ځوانانو مړو موندل کې دو پس پرلت وهلې وو چې پکې یې مړی خودلی ول. وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځوانانو په وژنه کې ککړ بازار انجام ته رسوي. تحقیقات به کیږي. سیمه به له وسلوالو پاکیږي او امن به راوستل کیږي. په دغه معاهده یا مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي هم شامل ول. د یاد پرلت پاړل وړپړو حکومتي او امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کمشنر بنو او نورو چارواکو په مشري کې لجاني خیلو مشرانو سره د لومړي ورځې نه خبرې روانې دي. دوی وویل نن یې بیا د قبایلي مشرانو جرګه ورلېګلې. د دوی سره شوي لیکلې تړون ژمنه به پوره کیږي. په جاني خیلو کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي او اقداماتو باندې غور روان دي. دوی دا هم ویل چې په جانی خیلو کې د وسلوالو ضد بشپړ عملیاتو کولو باندې هم غور روان دی. پر لتوال وای چې دوی هم هغه غوښتنې لري. د مارچ په میاشت کې ورسره شوې لیکلې تړون د عملی کړل شي چې دوی عملی ګامونه وویني نو پر لت به ختم کړي. کنی اسلام آباد ته غزولو لپاره هم تیاری نیسی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکا
په 10:30 بجو.
مشال اړیته تاسې غوږی د پښتون اژغورنې غورځنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست وړاندې کړې دي. د سند های کورټ چیف جسټس سره د 2 کسیزه ججانو بنچ د مارچ پر 15 د علي وزیر د ضمانت په خاص فیصله محفوظ کړی و. عدالت د جون پر لومړۍ نیټه فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړو. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړیو خبريال نیاز علي خان په رپورټ کې وو.
د علي وزیر د کورنو وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور د جون په 12 مشال لیډیو ته ویل چې د علي وزیر د ضمانت لپاره خواسي د پاکستان سپریم کورټ کراچي رجسٹری کې جمع کړي او بلې اونۍ کې به اوریدل نوي. په دې اړه صلاح الدین ګنڈاپور اډوکیټ وایي د سن های کورٹ چیف جسٹس سراد و کسیزہ ججانو بینچ د مارچ په 15 د علی وزیر د ضمانت په خاص فیصله محفوظ کړی وا او بیا د جون په دومبئی خپل محفوظ کړه فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت ته خوشیدو خواستي رد کړي وو. د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په دغه لیکلي پریکړه کې سن های کورټ د تر هرګرۍ مخنیوي عدالت ته امر کړي چې د علي وزیر او نورو مرګرو قضيه دي په شپږو میاشتو کې دننه پریکړه وکړي.
هغه ورځ د علي وزیر چې پیشي و نو هغه ماته وی چې ما تلک پملا درد دی او څه تکلیف دي نو هغه ما درخواست ورکو هغه جج سے منظور کړو چې د دې علاج وکړي. ضمانت فیصله چې دا د های کورټ دا نو های کورټ په فیصله کې یو خبره دا مهمه ده چې را ټرایل کورټ ته دا ہدایت ورکړی دی چې په شپږ میاشتو کې دننه د دې کیس فیصله وکړي.
پښتون ژغورنی غورځنګ تیر کال د دسمبر په 15 د کراچي په سوراب ګوټ کې جلسه کړی و چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړي وي او بیا په 10 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو خو هغوی ویلي وو چې د کراچي د پولیسو په غوښتنې علي وزیر نیولې دي. علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچي ټولغړي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچي په زندان کې دي. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په مرګري د تیر کال د دسمبر د 16 نیټې په کراچي کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په محل د ریاست ضد د ویناګانو تور پوری کوي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست خلاف وینا نوي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولېزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې او بیا د هیواد په جلا جلا برخو کې 100 احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ او نورو سیاسي ګوندونو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال لري تاسو غوګي د دمې د مخ کې تاسو رپورت واورو دو چې د پښتون اشغورن د مخکخ او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو د هغه د خوشی کول لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. بلخو د جنوبي بلوچستان په وانه کې د غورزنګ پلویانو مظاهره کړې او د علي وزیر د خوشی کول غوښتنه کړې. په انګورو ډکه هم په دې لړ کې احتجاج او پرلت دوام لري. د غورزنګ غړي شان پښتون وای مقامی انتظامیه د غورزنګ غړي نیولې او مقدمه پرې درج کړې دي. نو دوی په خبره انتظامیه باید د امن پر ځای کول لپاره کار وکړي. خو د جنوبي ولسان پولیسو مشر شوکت علي مشال لوتي ویل چې د پښتون اشغورنې غورزنګ غړي د 3 ام پی او لاندې نیولې دي. نور تفصیل له سیمینا د مشال لړیو خبريال اشتاک مسید په دې رپورت کې ورو.
سویلی وزیرستان وانک شه د پښتون ژغورنې غورزنګ سلګونه پلویانو احتجاجي لاریون کړای دی او د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر سره د پښتون ژغورنې غورزنګ نور مرګري د زندانونو نه راخوشي کړي. په دغه احتجاج کې شامل دی وانا پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شان پښتين مشال ریډیو ته وویل
چې پښتون ژغورنې غورزنګ چې څومره ملګري دا تورن خوشي چې په جنوبي وزیرستان کې ریس پر ریس د دشتګردی جوړیږي. پښتون ژغورنه غورځنګ چې د کیم د امن او د مینې او د یوولي د پوره کیمه مبارزه کوي چې نیو باندې د دشتګردی هغه د خپل کاسکیږي هغه په نن تر ویسه پوره پاتې مولا مسجد کا سره دینه په مولا نذیر کا سره دی نو په میش کاسکیږي.
علي وزیر د زندانه را خوشی کول او د سیمه حقوق غوښتنه د پوره د 13 او تو ورځې نه پنګوراډا سیمه کې په احتجاجي درنیک شه نوش د احسان الله وزیر خبره هم واروي
چې پنګوراډا کې درنیک شه نه دے تلور کو میں آمازا کی خیر گنگ کی خیر بلی خیر و خجر خیر کی دینی مطالبات کی پچار کے تعالی وزیر حیی و سیما ڈی سی دے خیر کے پل رو گرائی جائے داگا پانگو نہ رکھ رہے اسے پر اسے تاکر نویر کی جی و بچی جی رو خلی دو سر خامران پر نیو آدستا مسلا کے دائی 25 کلومیٹر لیار سے تاکو دو دکھر کے مخالی کی جیلی نورتی یو گورنمنٹ کل رہے بردولا علاقہ کے و آگا کہی ہے اسے پر اپو جن و لیویس پل کامرے دی آگا پکم سی جی دے میشو رسول تا دے جزا نویر کے ویچ دے پلا
مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویانو د گرفتار کولو په باراک شي د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی هغه وویل
لومبي خبره خدا دا سور چې د وزیر خبره نه هو چون کالډي عدالت کې دا نو هغه کې خمو هیڅ هم نشو کولای خو د عدالت ته د خپل پروسس ته قانون نه هغه لاره دی لا شي او د کاغه د بیل قابلیت بیل بور کیو کني قابل نه بور کی باقي پاتې شو د ساوث وزیرستان هغه کې دا سبا چې کله جرم کیږي نو پولیس پرچه ورکړي دای چې کله جرم کړي دی او موږ ته د هغه باره کې لیټر موصول شوی دی د باغې موږ پرچه کړي دا حالیا گرفتاری جدي نو چونکی دا دلته کې د ډي سي صاحب په طرفه موږ ته 3 ام پی او ورنټ دی راغلی دا حالیا چې کومه گرفتاری موږ کړي یا اوس نورې بکاو دا موږ سره د 3 ام پی او ورنټ دی او دا غا 3 ام پی او کې نیسو او متعلقه جیل ته لیږي.
د پاکستان حکومت د سویلي وزیرستان وانه سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر 13 کال دسمبر میاشت د ریاستي ادارې په خلاف خبرو کولو په الزام کې گرفتار کړای دی او د کراچی شهر په زندان کې بندي کړای دی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ په علي وزیر لګولې شوې الزامینه نه مانی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لري تاسو غوګي د بلوچستان په قلعه عبد الله ضلع کې ځای تاجرانو د سرحدي عسکرو د رویې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکو نن په درې موراسوم د کوټې چمن لوی لاره تګ را تګ لپاره تړل ده. د لارې بندیدو له وجې د افغان ترانزیت او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره په شایانو بار کنټینران د پولې دی غاړې ته بند پاتې دي. خو چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو سره خبري روان دي او دا مسله به ډیر زر تر زر حل کړي. نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان پولی ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه 25 کیلومتر لرې و ختیځ لور ته د کوشک په غرو کې نن درېمه ورځ هم د تجارتو له لوري د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند دی چې لامل یې هر ډول تګ راتګ او تجارت تر اغیز لاندې راغلی دی. بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان لپاره نورې تجارتي هلې ځلې ځای پر ځای درېدلې دي. د چمن وړو تجارو دغه احتجاج دغه وروسته پیل کړی کله چې د دوی په وینا سرحدي عسکرو په شانو بار د دوی دوه لاریان نیولی او کسٹم ته په لاس ور کړی دی. په دې اړه د چمن د تجارتو د اتحادیې ځایي مشر محمد صادق د جون په 12مه نیټه و احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې خپل احتجاج روان وساتي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي.
ولس ولاړ دی، د سر په سودا ولاړ دی، زورور دی که کمزور دی، که ښه دی که سرکار دی، حکومت دی موږ ځای ورته ناست یو لکه دی پر دا روډ باندې ولاړ چې زموږ لوی لارې را بندې، زموږ تجارت را بندې. په دې وطن کې نه پیک شته، په دې وطن کې نه زراعت شته، په دې وطن
تجارت بند دی بلکہ ادی خلق ہم دلوی مشکل سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې د چمن یو شاري ولی محمد وای په کار دي چې حکومت ژر تر ژره د غستونځه هواره کړي.
په زرو انسانان ولاړ دي، چمن څخه خوراکي شیان راوړل دي، دا ګرځ ولاړ دي، او نیټو ترانزیت ولاړ دي، افغان ترانزیت ریډو ولاړ دي. د دې خاصه چې کوم مریضان کوټ لره واج دا ګرځ باندې اوس مار ټیکسي والا څه پښتنه وکړي او وای موږ په ستون کې باندې کړو تر هغه لارې یو ټیکسي لزر روپي غواړي نیوی کده شامپان ولاړ دي باید چې دا لارې نشي او کوم چې مالونه نیول شوي لغړیان دغه د حکومت سره خپل مذاکرات وکړي، حکومت د هغه سره خپل مذاکرات وکړي وینه او حکومت به دې چې تاسو واخلي چې دغه لارې نشته مسافر ډېر ستړي دي تر فزار دي په لار کې ولاړ دي مالونه
په دې ترڅ چې مکله د کل عبدالله د ډیپټي کمشنر طارق منګل سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د مظاهره چانو سره د دې خبرې روانې دي او دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي.
گاڑیاں گھسائی ہیں رات کے اندھیرے میں جن میں پان پر آ گئی ہے وہ کانٹرابینڈ آئٹمز اور سمگلڈ گڈز وہ ساری تھی.
کل عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق منگل وائی چې کچاک برو دوشت لاریان راوستلی وی پاگے کی پان پر آگ او نور غیر قانونی شان شامل ہو کم چی کچاک دل دا غلاریان دیوی سردی چوکی سخے دا تیرے دوی وست پر بلنی ولسی وی دی او پدی کی دا کچاک شان بخی زیاد ہو نوزک سردی اسکر ونی ول او کسٹم تے پلاس ورکڑا دی وفتین پا جواب کی شاغل منگل زیاد اکڑا چی دا خلق همیش کاچا کوي او چکل شان ونی ولسی نو بیا دوی په احتجاج لاس پور کړی او وسوم د دوی سره د خبرو لړۍ روانه ده. دلته خبره ده د ونی ورده چې درې ورځې وړاندې سره دی اسکرو د چمن د وړو تجارو په شان بار 22 لارې نه نیولې او کسٹم ته سپارلې وې. د حکومتي چارواکو په وینا چې په دې لارې کې غیر قانوني او هغه شان دي د کوم چې ټیکس یا مالیه هم نه ده ادا شوی. پر دې باندې اوس د کسٹم له لوري مقدمه درسوي او د سمګلینګ یا قاچاق په تور کې یوولس کسان هم بندیان کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسې غوږی د خبر پختونخوا په میدانی علاقو کې د توتخي لوړیدو لوجې ګرمي ډیر شوې ده. د سخت ګرمۍ لوجې روزګار متاثر شوې دي. بلخو تعلیمي ادارې هم تر دوه ورځو لپاره تړل شوې دي. د تعلیمي ادارو د بیا پرانستو پریکړه به سبا کیږي. د پهنه په خبره اقليمي بدلون لوجې ګرمي زیاته شوې. نور تفصيل له خبره د شبیر احمدجان په دې رپورت کې ورو
اډوګا پیاز کیلو په 150 او ټماټر کیلو په 100 لوګان کیلو په 500
د ملک او بیا د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې روانه ګرمه د ژوند هر اړخ ډیر اغیزمن کړی دی. روزګاریان او دیاړی مار وای چې دوی ته خپل هم سخت ګرمه کې مزدوري کول ګران وی او بیا گاک هم ډیر کم روزي. د چرسدې سبزی بازار کې سودا خرڅون کې محمد امیر چې په المر یې د ټماټرو او نورو سبزو گاډ لګولې دي مشال لیډو ته وای
گاک کوم کم دی تر سر روزي نه راکو تر میرا سر سپر سکي نه ما به تقریبا ما ته د سپور له مخه ما تقریبا 25000 په دکاندار پور د سر 25000 راځي د اور سو بجو پور د کناست ما که 25000
بلخوا تا تیرو خوشا یونیم کال راسی دا کرونا لوجه تعلیمون هم دیر اغیزمن شوی دی. خو تیره میاش کې دا کرونا کی سنو کې دا کمی ورستو پا صوبه کې تعلیمی اداره هم دیر وقت پاس پرانستر شوی دی. خو لی دا جون پا لسما دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر شهرام خان ترکه لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلی شوی چې د سخت گرمی لوجبا یو لسم او دو لسم جون پرائمری او میڈل ټول سکولونه د صوبه په میدانی او گرم علاقو کې بند وی او د دې د تړلو ساتلو یا پرانستلو پریکړه به د اتوار یعنی د جون په 14 کولی شي. خوای چې د نهم نه تر 12 ټولګو امتحانونه رانځدې کېدو لوجبا هغوی لپاره تعلیمي ادارې خلاصې وی. خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وای چې کلاسونو کې د ماشومانو ګڼه ډیره وی او بل د بجلی لوډ شیډنګ هم ډیر وی نو باید گرمی چھٹیاں نے ورک لی شی
بے انتہا گرمی رضیا تھا دا گرمی علاج پہ یو زکم نشتا بل لاغے کسر چکم دے اگا دے موجودہ لوڈ شیڈنگ پورا کر دے چے لکا دو دو درے درے گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی او بجلی نہیں نو تا سو پخپل ہوا ہے سو چکے چے رپ ماشومان و باندے چکم دے کہ چلوی خیا 500 سے آدیش ماشومان نس تھی او بیا بجلی نہیں
دا صبح او دا ملک پہ میدانی سمو کی روانے سخت گرمی پڑا دا پیخور پونتون دا ماحولیات و سانگی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اسف خان مشال لیڑو توائی چے دا سخت گرمی او بیا پیخنے کی دا سخت موسم وجہ نړیوال موسمی بدلون او نړیوال گرمائش یا گلوبل وارمنگ دے
دا کلائمیٹ چینج یعنی دا آب و ہوائی بدلون پہ اثراتو کے یو اثر دا ہیٹ ویوز دی کوم ته چې مونږ د گرمی شدت یا د گرمی لہر ویو نن سبا مونږ چې کوم فضا د نو هغه کې یو های پریشر سیستم جوړ شوی دی او هغه دی وجه دا گرمی زیاته شوی ده. د آب و هوای بدلون دی وجه په ټول نړیوال کې گرمایش زیاتی کې لګیا دی او دې ته مونږ د نړیوال گرمایش ویو. مونږ ګورو چې مونږ په موسمونه باندې ډېر غټه اثر پرېږي یعنی په اوړي کې گرمی ډېره زیاته شي او په ژمي کې یخنی ډېره زیاته شي.
دا چې نړیوال گرمایش او موسمی بدلون مخه پسړول نیولې شي نو نوموړ زیاتوي
مونږ رو رو د رینیوبل انرژي طرف ته راتلې شو چې کوم کې د شمسي توانه یا چې کوم د هوا توانه ده هغه نه مونږ بجلی پیدا کو او چې کوم کوله ده پټرولیم دی ګیس دی اې دې استعمال مونږ رو رو کمو ځکه چې دینه د کاربن ډای اکسایډ ګیس کوم دی هغه مونږ فضا هوا ته زی او هغه سره د عالمی گرمایش کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه ملک کونو کې د کم چې د نړیوال موسمی بدلون خطرو ته مخامخ دی. په 15 جون د ماحولیاتو نړیوالې ورځې په موقع وزیر اعظم عمران خان ویلو چې موږ د موسمی بدلون او د نړیوال گرمایش مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي. دوی وایي چې د دې حکومت د 2013 نه تر 2018 پورې کله چې د دوی خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل حکومت راغی نو یو عرب ونې وکرلې او اوس په ټول پاکستان کې لس عرب ونې نورې کړي. دا د وندنه چې خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې 1300 ورځو راسي ګرمي ډېره زیاته شوې ده او په ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 30 ډیګري سینټی ګریډ رسیدلې ده. د پاکستان موسمیات محکمې راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو امکان خودلې ده چې ورسره د ګرمۍ شدت او حرارت کې هم د لږ ډېر کمی امکان څرګند کړي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدئ شئ. د فیسبوک د لارې تاسو تازه ویډیوګانې هم کتل شي. کله مردم کوس وخت شبې دي د په پیښور کې د مازیګر 5 بجې مری امرزاده نه د خبرونو لنډی زوړ.
د بنو په جاني خېلو کې لپرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره حکومت یو کباري جرګه ورلېګلې. د پرلت یو منتظم لطیف وزیرین نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دوی نیول شوي شپږ کسانو خوشي کړي خو پرلتلا روان دي. مظاهرچیان د مې د یو دیرشمې راهیستې وروسته له هغې په پرلت ناستې چې وسلوالو د مې په دیرشمه د دوی یو مشر ملک نصیب خان ووژلو. مظاهرچیان دغه د مړي له ښخولو نه انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت یې ورسره خړې ژمنې پوره کړي. د اوسنی پرلت پاړه چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د لومړی ورځې راهیسې له مظاهرچیانو سره خبرې اترې کوي او د تړون عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان په کلا عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج په درېیم ورځ دوام لري. د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته له هغې پیل کړ چې کله د دوی په وینا سرحدي سرتېرو په سامانونو بار 22 لارې ونیولې او کسټم چارواکو ته په لاس ورکړې. خو د کلا عبدالله مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت دغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړي. د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور نن مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د درخواست اورېدنه کیږي. پر علي وزیر او نورو ملګرو یې تور دی چې د ډسمبر په شپږم په سوراب بورډ کې د جلسې په وخت کې د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو د وزیر وکیلانو پښتون تحفظ مومن دغه تورونه ردوي. د پاکستان خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021-22 لپاره د 8,000 او 2 ارب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی. پرون بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر وویل چې د تیرو حکومتونو ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې شوې خو د دې باوجود یې یو لستوس بجټ وړاندې کړی. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا بجټ رد کړی او دا یو لست دښمنه بجټ ګرځولې. او د سعودي عرب انتظامي چارواکي وایي چې روان کال به هغو 8,000 ځایي اوسېدونکو ته حج کولو اجازت وی چې کووډ-19 ویکسین ورته لګیدلې وی. چارواکو دا خبره تایید کړه چې د بهر کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي.
دا خبرونو لنډیز مو له مریه میرزاده او اوریدو په دینه مې کې هم تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه لرو. لومړی ول د خبر اعلان او بیا د افغانستان کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه خبر شي. په لوګر کې یو شمېر خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمایز خبريال حفیظ الله حق پرس وژل کېدل وغندل او د جګړې له خکېلو خوای او غختل چې د خبر اعلان د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حفیظ الله حق پر د جون پر نهمه د لوګر مرکز ته نږدې عرب خان خلاصي مکه د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه کې هغه محل وژل شو چې په خپل کاربنده کې په کار بوختو. تفصیل نجيب الله خل راکوي.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنۍ زبنسټونو استادو د ویناست په ترڅ کې د دې زاید یو سیمایز خبريال حفیظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لخکېلو خووی غوښتنه وکړه چې یادپی خپو جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنۍ استادو وویل په دې ورستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالي افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور مشال راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حفیظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي. نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حفیظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. غوښتنه مو دا ده چې هغه خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه مو غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځمه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست د شهادت پیښه دی، د جګړې ښکېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لول سکلونو راهیسه، یعنی د 2003 زګیدیس کال را پدې خو په لوګر او یوشمیر نور ولایتونو کې لبیلابیل رسنوي سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکې په توګه کار کړی وو. خولتی رو خواهشش پاگی میشتو راهیسیه لکومی رسنه سر دنده ندرلوده.
افغانستان ده کرونا وبا د دریم سپه گواخ موجود ده. ده امی روختی وزارت ده گواخ لکبل پا طول روختی سیستم ده بدی اغیزی خبر ور کرده. پا دی لڑکی روختی چارواکو مددونه هم اعلان کرده. نور تفصیل اسد لودین پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس دریمه څپه د اوج کچې ته رسیدو په حال کې ده او پیښې ورسترهبل زیاتېږي. دغه وزارت د کووید 19 ساري ناروغي د مهارول لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي، د وزارت ویان دستګیر نظریه په اړه ازادي رادیو ته وویل:
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړس ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې دي باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري،
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعاتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چور کېده، د دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستې ده، که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ، او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبی سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده بنه. چا چې مثال ډبی درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن په تما باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوي وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6.5 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2.5 500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامه روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپل اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 206 پټ میلیون ډالر بشری مرستې ته اشاره کړي چې یو برخه به د دوی پټکو هغه 13 میلیون افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلې دي. دوی ویلی افغانستان به له هغه 25 میلیون ډوز واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپل کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 8000 ته رسیدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د 2000 کال د صنعتي پالیسۍ د لاندې په صوبه کې 10 صنعتي مرکزونه پرانیزي. په دې صنعتي زونو کې به صنعتکارانو ته په اسانو شرطونو د کاروبار کولو اسانتیاوي ورکول شي. خو د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خوني مشران وایي د صنعتي پالیسۍ د عملي کولو لپاره مالی پنګو او د بنیادي ډانچې ودرولو ته اړتیا ده چې تر اوسه یې ډېر کمه برخه سرته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې صنعتکاران وایي افغانستان ته د برآمداتو د کمی کابل یې کاروبار ته زیان رسیدلې دي. نور تفصيل د شاین بونيري په دې رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې جوړ صنعتي مرکزونه د اسانتیاو د نشټوالي او بد انتظامي لکبله د تاوانونو سره مخ دي، د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې پر شکه مومندو، غازی، دربند، بونیر، سوات او د پیښور په شاکه سیمه کې د اکونومیک زون په نوم اقتصادي او صنعتي مرکزونه پرانیزي. خو د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي چې حکومت د نوې پالیسۍ پر ځای د 2018 کال صنعتي پالیسی عملی کی. د چیمبر پخوانی مشر او صنعتکار فیض محمد فیضی بیگا مشال ریډو ته وویل چې تر اوسه خو دوی د رشکې په اقتصادي زون کې بنیادی ډانچا هم نه درولې.
ارزان قیمت باندې پلاټونو پکار دی، بل انسینټیوز ورکول دی، تر اوسه پورې انفراسټرکچر ډیولپ نه دی شوی. ایگزیسټینګ کوم انډستریل سیټ دی هی تا چې هی انفراسټرکچر خو خدي نه هو، هغه کم از کم لګیا خو دی هغه او چلیږي. بل دا چې زمون صبح سره نږدې ده د افغانستان او زمون ټول ټریډ افغانستان سره ډیپندنت ده، زمون افغانستان سره ریلیشنز خړې دي. پکار دی چې موږ ریلیشنز او زمون خپل ټریف کم کو.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2000 کال لپاره په خپل صنعتي پالیسۍ کې ویلي دي چې په نویو اقتصادي زونونو کې به سرمایه کارانو ته په رعایتي بیه ځمکه او د صنعتونو چلولو لپاره اسانتیاوي ورکوي. په اسلام آباد کې د مرکزي آسیا د سیمه ییز همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي ستونزه دا ده چې دا صنعتي زونونه د سیمې د اقتصادي صلاحیت او ضرورتونو په ځای په سیاسي بنیادونو منظور شوي دي چې لکه بلې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ مزل اغیزمن کیدی شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د ګدون صنعتي زون بیا راجوندي کړي.
زموږ د دسمبره کې اکنامیک زونز دي، د دې اکنامیک فیزیبیلیټي صحیح مانو کې نه ده شوی، دا ډیسایډ شوی دی په پولیټیکل بیسس باندې. کوآرډینیشن یو دومره سترونګ مسله ده، موږ سره غالباً ماش مارلې دي سیس کے ادارے دے کے شامل شی چیز دا فیڈرل نہ شروع شو لوکل گورنمنٹ نو خارا پور راجے سیس ادارو ماس کی کوارڈینیشن ڈیولپ کول یو سنگینا منصر دے ما مس پرابلم سر اگے منصر پر گدو نہ مدے انڈسٹری کو اج دا کہ کم پنجاب کی تے کم بڑ بڑ انڈسٹری سے پاکستان کی پر گدو نہ مدے کی اگے ڈمی انڈسٹریز اسٹیبلش کرلا مرات پدل تا گستن او پریکٹیکلی بچے ال پتو.
خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې صنعتي پرمختیاي مرام دی او د دغې لپاره به د صنعتکارانو په مرسته خپلې هلې ځلې پر مخ وړي. د صنعتونو او کاروبار لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د رشکې د اقتصادي زون پرانسته شوې ده او په نورو کار روان دی.
صنعتونو خو رشکۍ زموږ اوپننګ وشو، باقاعده دسمبر کې به د رشکۍ لومړی یونټ په پروډکشن کې راځي چې د هغې 242 ملیون ډالر د هغې هتار کې څوک انډسټري د هغو ترکیش فارن انویسټمنټ 500 ملیون ډالر انویسټمنټ دی. سفایر والا اغلی دو ورځې زموږ د میټینګ شوې دی خان قسمه کا برابر کا اوس پل دتم د انوایرنمنټ پروسس تیار شو رکی هایډرو پاور سیکټر کې موږ تر په اپر بیر کې سفایر والا انویسټمنټ 50 بلین نا سیوا انویسٹمنٹ دے ذرا زمنگا جلوزو کی شیو نو آتا اس طرف منگا خرق ایکسٹینشن گاڑی بنو کی منگا اسمال انڈسٹریز کی ایڈو لگو مکمل سیل آؤٹ شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقتصادي پالیسۍ لمخه په صوبه کې ټول 1,096 صنعتي یونټونه دي چې 9,680 پکې تړلې پراته دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په دې صنعتونو کې ټول 55,439 کسان روزګارونه کوي چې 2,422 ښځې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان وفاقي حکومت د 2021-22 مالی کال بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې ده. په بجټ کې د دفاع لپاره 1,370 ارب روپۍ، د تعلیم، صحت او نورو یو شمېر کارونو لپاره یې 1,300 ارب روپۍ مختص کړې دي. تنخواهدار طبقه په بجټ کې خېګړه نه ګوري، خو کاروباریانو یې هرکلی کړی. نور تفصیل شانواز ترغزی رکھوی.
یولس کلن حمزه خان د شوقدر نه پیښور ته وتلې د لوی سرک په غاړه د پنچرو دکان کې کار کوي. او د شوقدر بازار په لوی پارک کې 12 کلن سلیمان د یو چا لخوا په ډاګه لګېدلی لوخي خرڅوي. حمزه خان او سلیمان دواړه په ماشومانو د مشقت نړیوالې ورځ نه خبر وو. په ماشومانو د مشقت نړیواله ورځ نن لکه هر کال د جون په 12 مانځل کیږي.
غریبی دا قرضا ٹوپان مپان والا درے ہزار روپے یو کستی سے لگے لگے دا یو نیم کستی بس اگویل بدا وار کو اسکول میں خواہ ہو بس دا کارون بس پیام اسکول پرے خود ما خوریان نا جوڑا ہے بس داگے دا وجہ اگوی اسپتال کی بس دکان بند بس داگے دا وجہ بیام اسکول پرے خود بس دکان ترات لم پلار میں اسپتال کی ہو سا
پلار دی دکان تاڑو رازی نا
نا نا غن رازی درے خویان دیو دبارونا
تمشری ٹولو
آو
مزدوری
کے کار نے
سر پگ بجے راجن سوتا
$150
د ماشومان د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای لبد امر پاکستان کې د ماشومان د مشقت په حواله قانونونه خوشته خو عمل پر هغه شان نه کیږي کته څنګه چې پکار دی
زیات تر ماشومان چې د زراعت په شوبه کې پر چایلډ لیبر کې دي د خیبر پختونخوا په سیمه باندې موږ سره 2010 کې یو شمیره مخې ته راغلی و سرکاري شمیره ده هغه وایي چې دلته کې د قبایلي زم شوي ازلانه علاوه په خیبر پختونخوا کې 13 لک ماشومان چې دي د سکول ته نه ځي نو چې سکول ته نه ځي نو بیا موږ دا وایو چې دا چرته ځي لارو کوڅو ته ځي چایلډ لیبر ته ځي
د مزدورانو د نړیوال تنظیم ILO او د یونیسف په شریک رپورت کې دوی لیکلي چې په ګډه د نړۍ کې د مزدور کار ماشومان شمیره 1.8 میلیونه ته رسیدلې ده دوی لیکي 8.5 میلیونه ماشومان په دې 13 کلونو کې په مزدورو بوخت شوي دي او همداشان د COVID-19 د وجې په میلیونونو نور ماشومان هم ممکنه ده چې ګر مزدورو ته وځي دوی به دا هم وایي چې د COVID-19 د وجې کاروبارونه خراب شوي نو هغه کورنۍ چې ګټه وټه یوازې مزدوري وه هم خرابه شوي او دغه کورنۍ مجبوره دي چې خپل ماشومان مزدورو ته وباسي شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک په اړه په یو تازه سیړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخه ته پکتو په پروژو کې بدون راوست په سیړنه کې ویل شوی چې په دې پروژه کې خورا زیاتې مسلې دي خو پر دې سربېره به دوام عمومي په ان وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو اداري یا سی پیک اتارټي د پالیسي چارو مشر ډاکټر لیاقتلی شاه مشال رډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې واکه حکومتونه د خپل خوخي پروژې سرته رسوي دا سړنیز رپورت د مشال رډیو د خبرونو مرکزی سانګي خبر کړي چې دا پلانونه د پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غک پیلېږي
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال غغو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شي جین پینګ ملاقات وروستوي خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کال پوره شو دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اند روډ انیشیټیو برخه ده په دې وروستو کې په یو سیړن کې ویل شوی چې چین د پاکستانی چارواکو خوخي ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدون راوستي دي د برتانیې یوې سیړنیز ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه سیړنه کې ویل شي چې څنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپل پلانونه کې بدون راوستي دغه سیړنې شریک لیکوال او د برتانیې اوپن پوهنتون لیکچرر فلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسي مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر لسم مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدون راوستل شوی نو موري د دې ترشا وجوه خودل او وی ویل
دا سده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژه امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز سکندي هغه ټاکلې شوې دي هغه درې فیزز کې موږ دا هم ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم دی حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیګستور پروژه باندې کار کوو زه مو پرخه چې کوم د دې ناو ټم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي
د سی پیک پروژو په اړه سیړن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سند وو نو موري غختل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژه اعلان کړي خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي، هغه د دې سره چې کوم موږ هغه سټډي کړو، مونوګرافیک سټډي کړو، هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو، هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره کوم حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کوم دي هغه باندې دومره څه اثر نه ورځي چې په تاسو دوه ملکونو ترمنځ باهمي دغه قانون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلې او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې د پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
اندې اوس کوم داوی اتارټین دا ویلاندې په کار کې په بنیادی تور موږ یو کانسپټ چې موږ ته ون وینډو فیسیلیټي ایک شو دا ون وینډو فیسیلیټي لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي او دا بدی باندې او دا بنیادی تور دې پر ورکول کیږي چې څه قسم ایشوز یې موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته څه ایشوز یې ځکه په دې د دې چې یو په لبل په لمن دی یو په خپل افس کې دا معلومات دي موږ هغه ته ون وینډو فیسیلیټي ورکو. دا اتارټي د جوړولو بنیادی
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندې هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانوني لارې
په پاوکم یو بجا،
پام کوا
په یوونی مبجا،
هارون بچا هنری غړی
په دونی مبجو،
د ځوانانو غږ
په درینی مبجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلورنی مبجو.
مشال لیتا تاسې غوږی قدرمن اوردونکو، تاسې د مشال لړ ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashal.com هم کتل شي، لوستل شي او اوریدل هم شي. تاسو د مشال رډیونه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پای شي بوته را رسیدلې یو سوشې بي پکې پاتې دي چې ملي حمیرزاده تا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
بنو په جاني خلکو کې لپرلتوالو سره د مذاکرات لپاره حکومت یو کباري جرګه ورلېګلې. د پرلت یو منتظم لطیف وزیرین مشال ریډیو تول چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابی لپاره د دوی نیول شوی شپږ کسانو خوشي کړي خو پرلتلا روان دي. مظاهرچیان د مې د یو دیرشمې راهیستې روس ته لاغې په پرلت ناستې چې وسله والو د مې په دیرشمه د دوی یو مشر ملک نصیب خان ووژلو. مظاهرچیان دغه د مړي له خښولو نه انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت یې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. د اوسنی پرلت پاړه چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د لومړی ورځ راهیسی د مظاهرچیانو سره خبرې اترې کوي او د تړون عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان په کلا عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج په درېیمه ورځ دوام لري. د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته لاغې پیل کړ چې کله د دوی په وینا سرحدي سرتېرو په سامانونو بار 22 لارې ونیولې او کسټم چارواکو ته په لاس ورکړې. خو د کلا عبدالله مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت داغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړي. د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور نن مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به دا درخواست اوریدنه کیږي. پر علي وزیر او نورو ملګرو اتور دي چې د دسمبر په شپږمه په سوراب بورډ کې د جلسې په وخت کې د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو د وزیر وکیلانو پښتون تعوض مومن دغه تورونه ردوي. د پاکستان خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021-22 لپاره د 1,000,000,000 او 2,000,000,000 روپیو بجټ کمی څنګه وړاندې کړی. پرون بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر وویل چې د تیرو حکومتونو ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې شوې، خو د دې باوجود یې یو لس دوست بجټ وړاندې کړی. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا بجټ رد کړی او دا یې یو لس دښمنه بجټ ګرځولې. او د سعودي عرب انتظامي چارواکي وایي چې روان کال به هغو 15,000 ځایي اوسېدونکو ته د حج کولو اجازت وي چې کووېډ 19 واکسین ورته لګېدلې وي. چارواکو دا خبره تایید کړه چې له بهره کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي.
خبرونه د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره ستاسو کوربا ګلیاز، د خبرونو وایاند ملي حمیرزاده، تکنیکی همکاره نادره او د مشال نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خاملري او خوشاله اوسه او موجوده وبې حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډانو ډیر خیال ساتئ.